Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجشوي په دې خبری مجله کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی شي. طالبان وایي 200 نه مطلوب کسان لخپلو لیکو ایستلی او دا چاره لا روانه ده. د دې کار خندونه چې کېدای شي
مګر سل په سلو کې هیڅ امکان نه لري ځکه ټولنه ده په ټولنه کې ارکزم خلک وي او وي به
د نجونو د زده کړو مدني کمپاینران د ښوونځیو ژر پرانیستو ته هیله مند دي.
د نجونو ښوونځی به ژر پرانیستل سي دا د میلیونونو انسانانو غوښتنه ده. یو انساني بشري اسلامي حق دی.
پاکستاني طالبان غواړي له خپل حکومت سره خبرو ته کینی د حقاني شبکې مشر منځګړیتوب ته ټټر وهلی او پر تورخم بندیزونو د گاډو چلوونکو کاروبار ټکنۍ کړی.
مخکې خو همداسې خسته مزدوري کړه او اوس چې دی کنه بس چټي زو راځو.
شپېته اویا اصل گاډي موږ پاتې شو یا شپوګو یا تشپې خبرته.
نن یکشنبه د لړم یا عقرب شپاړسمه او د نومبر ومه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو خبرونه په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د مرستو رسونې چارې ښې روانې دي. کندهار کې ښوونکو کاربندیز اعلان کړی او افغانستان او نیوزیلند نن د کرکټ لوبه کوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د څه باندې 150 سازمانونو، موسسو او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري مرستو رسونې چارې روانې دي. د اوچا د پرونی ټویټ له مخې د دغو ادارو لخوا یوازې 13 میاشت په افغانستان کې له 4 میلیونو کسانو سره د خوړو مرسته شوې ده. اوچا زیاتوي په دې موده کې 40,000 ماشومانو ته په ولسي بڼه د زده کړو امکان برابر شوی او 5,80,000 کسانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې رسول شوې دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته اقتصادي رکود او لوږه زیاته شوې چې اټکل کېږي د ژمي راتګ به دغه ستونزې لا پسې زیاتې کړي. په کندهار کې د ښوونکو یوه ډله وایي له تیرو 3 میاشتو د ماشونو د نور کول کېدو په خاطر یې د کار بندیز اعلان کړی دی. دو ښوونکو آصف الله او سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس پر دې غور کوي چې بل کاروبار پیل کړي.
حد میات ما تروته پر موږ نه اخته موږ ذات مشکلات هم لرو. دې مشکلات له کبره و سم ریاست راغله موږ کوم چې دا تاریخ وقند مشکل پر اساس باندې زه غواړم چې بل دند اجرا کوم یالو هوا تخ بهار و زم
بس دا سلور میاشت کې چې موږ مشاجه کوم کړی دي او مشکلات خو سره تسول دي له چې موږ مکتب دی و استاد نه رسمي استاد ماشته نه دی مدیر سم ماشته مشکلات موږ ډیر دي.
دا خون کې وایي د تیرې پنجشنبې په ورځ د پوهنې ریاست ته وخت ورکړی و چې د دوی ماشونه ورکړي خو دا چې ریاست کوم اقدام ونه کړ دوی هم کاربندیز اعلان کړ. د طالبانو ویاندویانو د ښوونکو د دې کاربندیز په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې ټولو ریکشا چلوونکو ته امر کړی چې تر دې وروسته دی د طالبانو له غړو پرته نور وسلوال کسان نه کینوي. د ننګرهار ولایتي ادارې پرون په یوه لنډه اطلاعیه کې له ولسونو هم هیله کړې چې په ریکشاګانو کې د وسلوالو کسانو په لیدو سره امنیتي مسؤولانو ته خبر ورکړي. خو دا معلومه نه ده چې د ریکشا چلوونکي څنګه د طالبانو چې کوم یونیفورم نه لري او نورو جنګیالیو ترمنځ توپیر وکړي او ریکشا ته د وسلوالو کسانو د خطلو مخه ونیسي. دا اطلاعیه داسې مهال خپریږي چې په ننګرهار ولایت کې د هدفي وژنو زیاتېدو اندېښنې پارولي. په ځینو مواردو کې وسلوالو کسانو له ریکشاګانو په استفادې د طالبانو پر غړو بریدونه کړي دي. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالي په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه چې د کابل په وخت د ماسپخین 2:30 بجې پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کیږي چې غواړي د زیاتو امتیازونو په ګټلو سره نیمه پایلو بیته لار پیدا کړي. په دویم ګروپ کې پاکستان د 8 امتیازونو په لرلو سره د فهرست په سر، نیوزیلند د 6 امتیازونو په لرلو سره دویم، او دغه راز هندستان او افغانستان 4-4 امتیازونو په لرلو سره دریم او څلورم ځای لري. په کابل کې بیا د امن جام فوټبال مسابقو په لړ کې نن یک شنبه شاهین اسماعیل د میوند اتلانو په وړاندې او دغه راز د عباسین سپه د قبان هندوکش په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوفی په اړه ازادي رادیو ته وویل
شاهین اسماعیل در دومین جدال خودش
شاهین اسماعی پخپل دوهمه سیالی که در میوند اتلانو پاوراند لوبه کدی. در میوند اتلانو پرون شنبه خپل مسابقه دری در صفت پاوراندی سیمرغ البرز لوب دلی تا و بایلن. پا بلا مسابقه که اقابان هندوکش چه پرون توفان هری رو تمات ورکل در عباسین سپی لوب دلی پاوراندی مسابقه کدی. عباسین سپی خپل لمره مسابقه در شاهین اسماعی پاوراندی کلی و
د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه جام د جمعې په ورځ پیل شو. د جرمني چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې په یوه ریل ګاډي کې د چړې په حمله کې درې کسان سخت ټپیان شوي دي. د جرمني پولیسو پرون شنبه وویل چې دغه پیښه 13 ورځ شوې او په تړاو یې د سوریې یو 20 کلن وګړی نیول شوی دی. په ریل ګاډي کې شاوخوا 300 کسان سپاره وو. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر وویل د دې جنایت انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. هغه دا یوه وحشتناکه حمله وبلله. امنیتي سرچینو د جرمني رسنیو ته ویلي مشکوک کس په وروستیو کې د اتریش سرحد ته نږدې په پاساو ښار کې ژوند کاوه. او د امریکا ولسمشر وایي د انرژي د ترلاسه کولو لپاره نور ابزارونه نه دي ورپاتې. جو بایدن پرون د 11 تریلیون ډالرو په ارزښت د یوې لایحې د ترلاسیک وروسته دا خبره وکړه. د استازو جرګې د لایحه د لویو لارو، پلونو او نورو اساسي پروژو د رغونې د تمویل لپاره جوړه کړې. ولسمشر بایدن په نړۍ کې د انرژي بحران ته په اشاره وویل
زه اټکل نه کوم چې اوپک سازمان یا هم روسیه یا سعودي عربستان دی ځواب ووایي. دوی به یو څه زیات تیل تولید کړي، خو د تیلو کافي تولید بله موضوع ده. موږ نور ابزارونه او زیرمې لرو. زه په دې اړه له نورو هیوادونو سره په تماس کې یم چې په مناسب وخت کې به په دې اړه خبرې وکړم.
دا سرګندونې داسې وخت کېږي چې د تیلو د لویو تولیدونکو هیوادونو ډلې اوپک سازمان چې سعودي عربستان او روسیا یې مشري کوي ویلي چې د ورځې به د 400,000 بیرل تولید تیلو تولید ته دوام ورکړي. سهارانه خبری مجله ته غوږی په دې هله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وی. راځو د دې خبرونه د سر راپور ته. د طالبانو حکومت وایي شاوخوا 200 نامطلوب کسان یې تر اوسه لخپل لیکو ایستلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې په لیکو کې نفوذي کسان شته. د فرانس پریس د راپور له مخې د طالبانو دې تر ټولو لوړپوړي چارواکي لخپل غړو غوښتي چې لیکې چان کړي. طالبانو څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د لیکو د چان لپاره یو کمیسون جوړ کړی دی. دا چې کارونه چیرته رسېدلي تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت یو بیا د خپلو وسلوالو د لیکو د تصفیه خبر ورکړی او ویلي دي په دې اړه د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او د استخباراتو ریاست لخوا ګمارل سوي هیات خپل کار پراخ کړی دی. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د دغه کمیسیون غړو ولایتونو ته هم سفرونه کړي او د تصفیه چارې په چټکۍ مخته وړي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی رسنیو ته ویلي ګمارل سوي کمیسیون تر اوسه 200 کسان د طالبانو له لیکو ایستلي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د طالبانو چارواکو ویلي هدف دا دی چې د طالبانو له لیکو هغه کسان وایستل سي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي، په اداري فساد او نورو جرمونو کې دخیل دي. متقاعد جنرال دولت وزیری په دې باور دی چې د طالبانو د لیکو تصفیه ممکن وخت ونیسي او بشپړه تصفیه یې آسان کار نه وي.
که د طالبانو مخی لدی څخه د هغه کسانو وی چې د دوی په صفوفو کې وو او د دوی سره یو ځای مبارزه کړې وي، نو دا کار دومره ډیر مشکل نشته، ځکه دوی خپل کسان پیژني او کولای شي چې په لږ دقت سره هغوی وپیژني او له خپلو صفوفو یې وباسي. دلته د افغانستان د ټول خلک حق لري چې په دولت کې کار وکړي، نو دا بیا ډیر مشکل دی، خو دوی یو کار کولای شي چې په دقت باندې او د ډیر غور وروسته خلق پوټه کې هغه سوچ او فساد کلاس لري یا ناوړه عملونه کړی وي د هغوی مخه تر یو حده نیول کیږي، مګر په سل په سلو کې هیڅ امکان نه لري، ځکه ټولنه د په ټولنه کې هر قسم خلق وي او وي به.
طالبان چې لا هم کوم مشخص یونیفورم نه لري، عامو خلکو ته یې له نورو وسلولو سره توپیر ګران دی. د طالبانو د نظامي لیکو د تصفیه کمیسون مشر لطف الله حکیمي د عقرب یا لړم میاشتې پر لسمه ویلي وو چې د دوی په لیکو کې داسې کسانو ته ځای نسته چې په خپل سری ډول د خلکو پر کورونو چاپې وهي، له خلکو پیسې او وسلې غواړي او باج ترې اخلي. طالبانو د خپلو لیکو د تصفیه کمیسون په تلي یا میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د طالبانو ویاندویانو پرون د طالبانو د لیکو د تصفیه د چارو د تازه حال په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو د نظامي لیکو د تصفیه د کمیسون مشر لطف الله حکیمي تیر جمعه په کندوز کې د وینا پر مهال د ځینو کسانو هغو نظریاتو ته هم اشاره وکړه چې ویلي وو د طالبانو له لیکو ایستل کېدونکي کسان ممکن د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څانګې سره یو ځای سي. په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د هغو حملو مسؤلیت منلی چې د طالبانو اهداف یې په نښه کړي دي، خو د طالبانو نورو غړو ډاډ ښوولی چې د دې تصفیه په مرسته به د طالبانو له نوم څخه د ناوړه استفادې مخه نیول کیږي. د دغه کمیسون مشرانو که څه هم د شپې لخوا چاپه اچول منع کړي او په هغه صورت کې د کورونو د تلاشي اجازه ورکړي چې د سیمې اوسیدونکي او دینی عالمان حاضر وي، خو له بېلابېلو ولایتونو د خلکو کورونو ته د طالبانو په نامه د وسلولو کسانو د اوښتو، له کورونو د خلکو د ایستلو یا هم شکنجې راپورونه ورکړل سوي دي.
و موریدل چې طالبان وای د خپل لیکو د چانولو چارې ګړندۍ کړې دي. طالبانو پر نورو چارو سربیره د پوهنې او لوړو زده کړو په برخو کې هم د نویو تګلارو د جوړولو خبر ورکړی دی. د پوهنې تګلارې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې له ښوونځیو منع کړې دي، بلخوا ځینو فعالانو په خپلو شخصي هڅو سره هغو نجونو ته چې له زده کړو بې برخې پاتې دي ځینې هڅې پیل کړي او د ښوونځیو بدیلې لارې چارې یې ورته لټولې دي. د قلم لارې ټولنې مشر مطیع الله ویسا سره زموږ همکار مرکه کړې ده او په پیل کې پوښتنه کړې چې د تعلیم په ملاتړ کمپاین یې چیرته رسیدلی دی.
موږ قلملار چې د طالبانو د حکومت راتګ سره په دوهمه ورځ مو د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې را سره د سیمې قومي مشران، دینی عالمان، میرمنې، ښوونکي، زده کوونکي، ځوانان ټول شامل دي چې ټول په ګډه سره مشورې کوو تر څو په خپله سیمه کې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو لپاره غږ وکړو، او هم په ټولنیزو رسنیو کې موږ یو کمپاین را پیل کړی و د قلملار د نجونو تعلیمي کمپاین چې را سره د همدغه برخو ټولو خلکو برخه اخیستې ده، چې اوس هم دا کمپاین د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روان دی چې د سیمې څخه ځوانان، مشران، دینی عالمان، میرمنې، زده کوونکي شعار په لاس کې له طالبانو، له دولته، له موسساتو، له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي د نجونو ښوونځي خلاص.
تاسو په دې وروستیو کې په زیاتو ولایتونو کې کمپاینونه وکړل، طالبان وستاسو غوښتنې ته کوم ځواب ویلی دی؟
اوس پورې زموږ غوښتنو ته کوم جواب نه دی ورکول سوی، ځکه موږ د مسؤلینو سره لیدل نه دي کړي. یوازې په ټولنیزو رسنیو کې او د افغانستان په محلي رسنیو کې مې تر خپل غږ پورته کړی دی، او په ټولنیزو رسنیو کې هم دا کمپاین روان دی چې هغه دوی لیدلی دی، خو خپل کم غبرګون یې نه دی ښولی، نه موږ ته د مثبت یا منفي جواب ویلی دی. د همدې لپاره موږ منتظر یو، کوشش کوو چې د مطبوعاتي کنفرانسونو د لارې همدغه غږ ورسوو تر څو موږ ته مثبت جواب راکول سي او د نجونو ښوونځي ژر تر ژره بیرته پرانیست.
ستاسو نظر څه دی چې بالاخره به نجونو ته اجازه ورکړل سي چې تر شپږم ټولګي پورته هم په افغانستان کې تعلیم وکړي یا د پوهنتونونو په وړاندې پراته خنډونه لرې سي؟
هیله لرم چې د نجونو ښوونځي به ژر پرانیستل سي، ځکه دا د میلیونونو انسانانو غوښتنه ده، دا د ولس غوښتنه ده. د نجونو تعلیم یو انساني، بشري، اسلامي حق دی. دا د ملیونونو انسانانو لپاره سره کرښه ده. کله چې ډیر کسان ولس د یو شی غوښتنه کوي، دولتونه مجبور دي، ځکه دولتونه پر همدغه ولس باندې حکومت کوي. که چیرې دوی د ولس د دومره ملیونونو انسانانو د ولس غوښتنه ونه مني، بیا مخالفتونه رامنځته کیږي. د مخالفتونو رامنځته کېدو سره بیا پر دې ولس باندې څوک دولت نشي کولای. نو زما په نظر باندې ژر تر ژره به همدغه د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې د نجونو د تعلیم ته اجازه ورکول سي. که ور نه کول سي، همدا ولس داسې چپ نه پاتېږي. دا سلهاو زرهاو خلکو سره چې موږ خبرې کړې دي، د دوی سره کرښه، د دوی امید، د دوی هیله د راتلونکي افغانستان لپاره دا ده چې خپل لور او خپل زوی ښوونځي ته ولاړ سي، پوهنتون ته ولاړ سي، درس ووایي، درسونه ووایي، د هغه وروسته په دې ټولنه کې خدمت وکړي.
ستاسو خپلې حادثې د بدیلو لارو د موندلو لپاره څه وي، ځکه چې تاسو له زیاتو ادارو او مخکښو څیرو سره په تماس کې یاست؟
موږ د لومړي ځل لپاره چې کله د نجونو پر مخ د اووم د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې ښوونځي بند شول، په هغه سیمو کې چې هلته ښوونځي بند وو، موږ په کورونو کې د قلملار ښځینه ښوونکو ورته درسونه شروع کړل چې موږ تر اوسه پورې لسګونه محلي ټولګۍ په کورونو کې فعال کړي دي.
د قلمدار د ټولنې مشر متی الله ویساو، البته باید وایم چې د افغانستان د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل په اړه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل کمپاین هم پیل شوی دی چې ګډونوال تیر اونۍ له 1,000,000 اوښتي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
سهارنۍ خبری مجلې ته غواګي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په 1299 منځنۍ سپو او د غراس په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ کاروي، زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
ګارډین ورځپاڼې په مزار شریف ښار کې د څلورو فعالانو میرمنو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. د راپورونو له مخې دا میرمنې د اکتوبر په 3 نیټه د مزار شریف هوایي ډګر ته نږدې تښتول شوې وې او مړی یې د اکتوبر په 28 مزار شریف ښار ته نږدې په یوه کنده کې وموندل شوې. ګارډین د یوې وژل شوې میرمنې 29 فروزان کیسه راخیستې ده. فروزان ټولنیزه فعاله او د اقتصاد استاده وه. ورځپاڼه د هغې د کورنۍ د غړو له قوله لیکي چې د هغې بدن په مرمیو سوری سوری و او څیره یې د پیژندلو نه وه. ګارډین د فروزان د خور ریتا له قوله لیکي چې وایي د دې د خور پر سر، زړه، سینه، بډوډو او پښو ګڼې مرمۍ لګېدلې وې. ریتا چې ډاکټره ده وایي دوی د فروزان مړی د هغې له جامو پیژنده. نوموړي ویلي چې د فروزان د نامزدۍ چلا او د سکول هم ورک دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې ریتا د خپلې خور د مړینې په خاطر طالبانو ته ګوته ونه نیوله او ویې ویل دوی نه پوهیږي چې فروزان بچا وژلې وي. خو د نوموړې ملګرې زهرا چې د طالبانو پر ضد د ښځو د مظاهرو مشري یې کړې او د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي بشپړ نوم یې ښکاره شي، ګارډین ته ویلي دي دا او فروزان په مزار شریف کې د طالبانو پر ضد په ډیری مظاهرو کې یو ځای وي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې قضیه په تړاو دوه تورن کسان نیول شوي دي. ډیپلومات خبرونې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: افغانستان هغه ځای چې د نجونو ارمانونه په ځوانۍ کې مري. په مطلب کې هغو اندېښنو ته کتنه شوې چې په بهر کې ډېره افغان نجونې لري. ډیپلومات لیکي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بهر کې ډېره افغانانې ویره لري چې د دوی او په هیواد کې د پاتې ښځو د نړۍ ترمنځ واټن په زیاتېدو دی. خبرونې د امریکا په الینویز ایالت کې له میشتې افغانې اسما یاوري سره چې په افغانستان کې له ډېره خپلې ځوانې ترلې سره یې ملګرتیا جوړه کړې ده خبرې کړې. د ډیپلومات د راپور له مخې اسما او ترلې هیڅ کله نه دي سره لیدلي، خو پر ټلیفون خبرې کوي، یو بل ته پیغامونه استوي، د کورنیو عکسونو راکړه ورکړه لري، یو بل ته ژبه ورزده کوي او خپل ارمانونه شریکوي. ډیپلومات لیکي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا دوه ترلې اندېښنه لري چې ښایي د دوی د جهانونو ترمنځ واټن لوی شي. خبرونه زیاتوي چې ښوونځي ته د تګ یا د جامو د څرنګوالي په څیر د دوی ځینې ګډې تجربې لا لمخ کې په بدلی دودی او ځای دا ویر نیسی چې خای په افغانستان کې د دې ترله او نور افغانین جونې هریشي ولسکلنه اسماوی دا او ترله غټ اهداف او هیله لري خو د دوی ترمنځ توپیر دی چې دا کولای شي خپل اهداف او هیلو تورسیږي مګر ترله دا امکان نه لري د خځو او نجونو د حقونو په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په زیاتی دودی خو طالبان وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خځو حقونو ته ژمن دي.
د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی له حکومت سره د مذاکرو د شرط په توګه د خپلو زینو بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. بلخوا رویټرز خبری آژانس ویلي چې د دغو خبرو د منځګړیتوب لپاره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی ټټر وهلی دی. دواړو لوریو منلې تر هغو چې د دوی ترمنځ کومه موافقه نه وي لاسلیک شوي کومه اعلامیه به هم نه خپروي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د پاکستانی طالبانو د تحریک غنو سرچینو ویلي دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د مذاکرو د یو شرط په توګه د دوی ځینی بندیان خوشی کړي. د مذاکرو هدف دا شول سوي چې د بشپړ اوربند لپاره زمينه برابره او له حکومت سره له اوږدې مودې راهیسې د پاکستانی طالبانو دښمنۍ ختمه سي. د پاکستانی طالبانو د تحریک دریو قمندانانو د دې ډلې د بندیانو خوشی کېدل د باور جوړونې لپاره یو مهم اقدام بللای دی. په کونړ کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو قمندان چې نوم یې نه دی یاد سوی رویټرز آژانس ته ویلي دوی له افغان طالبانو جلا دي. راپورونه وایي د افغان طالبانو په منځګړیتوب د خبرو پیل سوي دوه پړاوونه ناکامه سوي دي. هغو سرچینو چې له دې موضوع خبر دي رویټرز آژانس ته ویلي د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې دا مهال د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په خبرو کې همکاري کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیره میاشت د ترکیې ټی آر ټی ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو حکومت د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د روغې جوړې د پروسې د برخې په توګه په خبرو بوخت دی. مذاکره کوونکي وایي دواړو لوریو منلې تر هغو چې د دوی ترمنځ کومه موافقه لاسلیک او علني سوي نه وي د روغې جوړې د ملاتړ یا مخالفت یا هم د یو بل پر ضد به کومه اعلامیه نه خپروي. د پاکستانی طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی په یو پیغام کې ویلي چې دغه ډلې له با مفهوم خبرو هیڅ کلمخ نه دی اړولی خو تر اوسه په عمل کې هیڅ تحول نه دی راغلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو وزارت او د پوځ مطبوعاتي څانګې د دې موضوع په اړه د رویټرز خبری آژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د پاکستانی طالبانو تحریک یا تحریک طالبان پاکستان له ځینو افراطي او ملیشا ډلو جوړ دی چې له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان د حکومت پر خلاف جنګیږي. دغه ډله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې هم شامل ده. د پاکستانی طالبانو تحریک له 4000 نیولې تر 5000 پورې جنګیالي لري چې اکثر یې پر ډیورند کرښه افغانستان ته نږدې فعال دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورند کرښه ځینې تحرکات سوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ 00420222
سمو کاکل آزادی رادیو نه اوریده. تورخم او پیښور د اډی ټیکسی ډریوران وای حالت په صفری نقطه یا پر تورخم بندیزونو د دوی کاروبار ټکنۍ کړی دی. دوی وای چې د پخوا پرتله اوس ډیر کم مسافر پر دغه پوله تاګراتا کوي چې لکبل د دوی کاروبار ټکنی شوی او ډیر کله لتورخم نه پیښور ته تش روان وی. تفصیل د مشال رادیو د خبريال فرهاد شینواری په دې راپور کې اورو.
د تورخم کومي ډې د ریکارډ تر مخه هلتبه د ورځ خو او شا 15000 ټیکسي گاډو د پیښور او تورخم ترمنز په زرګونه مسافر وړل راوړل خو سیب کار پټه په ولاړ دی. په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولی
شپګو میاشتې بندو پېټرول ګران دی او بل سپارلې سختی ده. ماشومان نور سر را پری دی به دې د تذکره او په هغه باندې شناختی کار باندې لګا مخ کې څنګه پروګرام په کښتو باندې چا دو لکب کی ورکڑی چا درے لکب کی ورکڑی وہ چا کوم باندې کشتونه ټیرونه یو یو قسم یو بل قسم چا نه برابرږي مخ کی خوم داس خسته مزدوری کړه او وس چې دای کنه بس چټی زورا جو.
د تورخم زن نورو ټیکسی ډرورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
الطاب حسین می نامه جام سیدین کایم نو موټر چلو مشکلات خو ډیر زیاتی وه مطابق زکه زیاتی چیرو مخ کی مونږ سوار لیوړې په 1500 شپږ روپې کری اوس په 300 کې نو دلته څلور سو اډې والا خلی مطلب دا چې ټول زیات شوی دی ګران شوی دی کنه کا وړو ته 1500 روپې لوټا دا مطلب دا چې پر دې موټر چلو ورا شو نیکلم دی اډی ورکو
جمعه خان ډرایور ما تقریبا 2011 نه بسیله پیټرول وړو راوړو نو 300 دلته اډا شپږ سو په خبر کې دا 17-1800 پیټرول وای سورانه کارخانو کې لري بس 1800 روپې باندې کی
نو مخکې څنګه و مزدوري
وسته مخکې بیا غوزار او ګرانی نه وسو ګرانی ډېره زیاته مشکل ماشومان نه را بریګری ځان نه را بریګری دغه مشکل دی. پخښ به تاویہ گاڑی پات شو یا تش لا شو سپیتا او یا اصل گاڑی مګ پات شو یا شپو گیا تش به خبر دزو.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار اداري ان سی او سی په امر د تورخم دروازه د مئی په 15 نیټه تړل شوې و او اکتوبر په 20 نیټه پرانستل شو. خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پر پاکستان ته را داخلي دي شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او د بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته داخل شي او افغان ماشومان به میندو پلرونو سره په پاسپورت او ویزه کې ځانونه درج کوي نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي. دوی وایي ایمرجنسی ناروغانو زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اساني پیدا کړې او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سهولتونه ورکوي.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپخین له 2-3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 پورې ترشنه اسمان لاندې 19 بحث بیا ځلی اوریدلی شي. اوریدونکو د دغه خبری مجلې د پایشي بوته نګدې شوی یو راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په افغانستان کې د څه باندې 150 سازمانونو موسسو او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشری مرستو د رسونې چارې ښې روانې دي. د اوچا د پرونی ټویټ له مخې د دغو ادارو لخوا یوازې 13 میاشت په افغانستان کې له 4 میلیونو کسانو سره د خوړو مرسته شوې ده. په کندهار کې د ښوونکو یوه ډله وایي له 13 میاشتو د ماشینو د نه ورکول کېدو له کبله یې د کار بندیز اعلان کړی دی. دغو کارکوونکو دغو ښوونکو ویلي چې دوی دا مهال د بل کاروبار په لټه کې دي. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې ټولو رکشا چلوونکو ته امر کړی چې تر دې وروسته دې د طالبانو له غړو پرته نور وسلوال کسان په خپلو رکشاګانو کې نه کینوي. د کرکټ د شلورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه چې د کابل پر وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کیږي. په کابل کې د امن جام فوټبال مسابقو په لړ کې نن یک شنبه شاهینی اسمایي د میوند اتلانو په وړاندې دغه راز د باسین سپې د قبان هندوکش په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. او د جرمنی چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب کې په یو ریل ګاډي کې د چړې په حمله کې درې کسان سخت ټپیان شوي دي. د جرمنی پولیسو ویلي چې دا پیښه پرون شوې ده. زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو علي سلام علیکم زاو تل حکیم خبر کوم د کابل سره میډی کني ولې د وروره مې نظامی خلک یو سلور ورونه یو وروره جن ځوانان یو او په می د الله زور کړي د سلور مې شکیږي چې بیکار یو اس کار روزګار نه لرو هریان سي څه وکړو نو موږ مجبور کیږو چې هرې ګرو ته لاس ور واچو هرې ګرو ته لاس وکړو پینځلس
کسیزه کورنۍ کسان پر خدای د لوږې سمخې یو او د بل ځای همرسته موږ نشو ترلاسه کولی نو ستاسو څخه زما دا خواهش دی چې دغسې امانتن یې ورسوئ و سلام په احترام
سلامون نانی کې هیلې ښې پېرزونې مې ومنه ګلولي وطنیار یم اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځای نه نیولې ما مخکې تاسو سره پیغام شریک کړی و چې د ازادۍ راډیو څپې دلته ډېرې کمزورې دي متاسفانه چې جوړې خیورې نه شوې هغه په ایس ډبلیو کې اوس بېخي څپې چوری ورکی شوی او با کمزوری دول مخی گیدل اوز بی خیقه گیگینا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا خبری مجله پای ته ورسیدله و نیمی بجه شوی همکار می احمد جعفر احمدی په بلخ پرونه که ستاسو سر